احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویلي دي دوی اندېښنه لري چې پاکستان شاید د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دی هم ورته اندېښنه لري. ښاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د رواني اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال د خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:43 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لري په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې وو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد خپلوي پالنې په تور لګېدلې بندیزونه لرې کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پاڼه خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامي بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشنبی پورس د هنګري بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړیو څخه دی. د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. تاکل شوی ده چې د ویتکوف په مشۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبرې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبتې وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مکبل کی قدرمن او کللی سکون کو زبرشنا غم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي منسمن دوی بلسته کله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوجر او صحتمند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د سیس مرستاسو د نور زی لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما شي د لوسته پیل پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلم نو ورډری تر سو کولی سي د نور زی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سره نوکی کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلې مسی پیپری هم چې نن کدر مونږ کولای زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځې به مرسته سو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. خوشحال زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مرجو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي اجر په حقله د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په حقله به معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په حقله معلومات ترلاسه کړو چې د لوست د پی په شیبو کې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکوئ او کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د څارویو روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کېږي؟ یعنې څاروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کېږي؟ راځم اوس هم درنو زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو مالداري یا هم د څارویو روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېرل کېږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د څارویو ښکار کول مخ پر بندېدو سوله، یعنی مخ پر کمښت باندې راغله، مخکې پخوا وختونو کې چې ودرنه زده کوونکو څاروي به ښکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې بیا ښکار کړی وروسته به یې د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه له عمله څخه به څاروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې دې کې مېدل. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د څاروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه څاروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د څاروي د روزلو سره یې دیوه کولای سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې مالداري او څاروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېره بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کولمې چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هېواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي چې کورنی سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي میسره للی او د اوبو کمښت میسره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څاروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیدی درونه زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوره ارزښت لري او د څاروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیستې ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجبور تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجبور تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په تېره بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درمننه وه یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول وه چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستره لاله چې د دې وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم منځ څخه ولاړلې چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمېر 14 ته لوړ شو او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوی دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده واوسي؟ د هغو له جملو څخه لومړنی چیرې د پوره اندازې واښه چمتو کول دي. یعنې موږ او تاسو باید خپلو حیواناتو ته پوره اندازه سره واښه یا هم مشپشتې ورته وساتو، او همچنان د دې ترڅنګ د څارویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر شي، او همچنان د دې ترڅنګ حیواني ناروغیو په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو څارویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغۍ سره چې دې مخامخ کېږي، باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شوو نسلونو تجوید باید ډېرش وسیږي. یعنی تجوید باید د دې ترمنځ وسي، رنګارنګ حیوانات باید منځ ته راوړل شي، او همچنان د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمې ادارې او غوره منیجمنت باید موږ او تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنې فارم باید ورته ولرو، تر څو وکولی شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپېژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپېریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپېریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي، درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پړانګ، زمری. دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډېره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تېره بیا د هندوکش لړۍ چې دي، لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي دپاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافي ارزښت له لحاظه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار اوویشت ډوله پېژندل شوي دي، او اووه ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته، چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پېژندل شوي دي، خو له بده مرغه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنی سوال، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کیږي؟ درېیم سوال، مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله و احترامات می قبول کی قدر من اوګلالی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرح غواس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اوګلالی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافي مسمن بهم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوسترم بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سې جامنی وی لوستا امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې زستا ست نن ورځې نو وی لوست پېل کان تاسو ټول فار زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. خوشاوب للی زکان کز مرستا سو دنن رزی ده دویم لوست موزوگانی چنن رز بمرستا سو پلوست که ور بانی بحث پلو رو ایبارت دیلا لمره شمالی ختیز سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم ختیز او جنوبی سرحدونه یعنی نن رز بمرستا سو زمردکنان هیوان افغانستان شمالی ختیز سرحدونه پا حقل ویدیز سرحدونه او همچنان ختیز او جنوبی سرحدونه پا حقل بشپر معلومات تر لاسه کرو نحیل ده چیتا سطور که در من زکان که دلو سرپای پر ده سرماتیا وکری او یو سزده کری خلوز دکان کو دلو سرپل پشو بو که لمره مجابتا سو ده از مردگران هیواد افغانستان و شمالی ختیز سرحدونه پا حقل معلومات لاسته رو ده که سرنگه چه مجابتا سطور پو هیجو از مردگران هیواد افغانستان یو لحو هیوادون لجمله سخش مرد که جهی کم چی ده اسیا پزری که موقعیت لری او یو غره نیه هیوادی که بو یو پر دری برخیه غرونه نیوله ده نو مجویل سو از مردگران هیواد افغانستان زیاد شمیر سرحدی کرش لری چه ده افغانستان پا شمال ختیز که دوی سرحدی کرش موجوده دی چه ده دوی سرحدی کرشو که در نازده کون کو لرمانه کرش چه ده ده پامیر سرحدی کرش ده چه ده افغانستان و تاجکستان ترمنز او شمال ختیز سرحد پا توگه سر پیجندل سوی ده چه ده افغانستان او چین ترمیز سرحدی پولیه پناشه کردی داغه کشه چی ده درانازده کن که ده پامیر او وحان ورد صفحه چی ده پا دیگه کش که موقعیت لری چی داغه ده پامیر او وحان ورد صفحه ده سمندر لسرنیل سغش پر زر متر لور بایل لری چی ده دیگه کشی پا وسته سر درانازده کن که ده سین ده سین ده امو سین ده سانگو ترمیز یو بیرون که برخ جوره سوی ده یا هم بیرون که صحه ده داغه دواره سندونه چی دی ده هم دی سیمی ده دایمی کنگلون سخه سرچینه یا هم منبی اخلی چی لهم دی کبل سخه ده پامیر لور سطح ده نری ده بام پنا مسره شهرت مندل دی هم دارنگه درانازده کن که ده سرو افغان صحه چی ده ده هقه وقت ده تزراری روسیه ده چین او برطانوی هند ده ترمیز فرطا وچی پا ده سخه که وی ده سرحدونو تثبیت لدیر مودی سخه در بحث لاندی وچی بلاخیره پا اتلسا و درو اویات سخه تر اتلسا و اتیمی لدی کلونو ترمیز ده افغانستان شمالی سرحدونو تثبیت سوالی هم پا رسمیت سر و پیجند اسوال چی ده شمالی سرحدونو پا حق هم خبری تر سر اسوالی خو سرنگ چی ده ده امو سین سرچینه سرگان ده نو معلومانو پا دی وقت که ده سنزو مای سراغ لزک زنی کسانو پا ده وقت که پیکر کوی چی ده ده امو سین چی دی پا خپل ده زرکول چی خیلی سخه سرچینه اخلی خو زنی کسانو بیدا پا کر یا هم پا دی ام سر و چی ده امو سین ده چکمکتین لجهیل سخه سرچینه اخلی چی لهم دی امال سخه پا دی برخه که ده افغانستان ده سرحد تاکنه او پرسمیت سر پیژندل ضروری و ګڼل سپل تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي نو په دغه وخت کې که در مونږ زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او همچنان د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په وروستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپله د 1203 لمریز کال سره سمون خوري نو د دریو لویو هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شوله چې د افغانستان څخه یو په خپله غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې تر څنګ د بل شخص و چې د مجرل جورلو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکراتی که د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې و درنازده کوونکو کابو 9 میاشتې اوږده سوله یعنی دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او همچنان د دې تر څنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کرښې ټاکل سوي وې چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي همچنان در نزد کنکو دلوست براتون که برخی که مجاوتاس و ختیز او جنوبی سرحدان پیش نزمردکران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، آن تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پا کې د غرب سرمندرګۍ د عرب کوم سمندرګۍ چې دي دغه د عرب تر سمندرګۍ پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلیسانیانو زیاته قوه چې وه درنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1993 کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت یو عسکري فریقه په جنرال کې دغه کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو 100,000 کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوه شول چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنې شوله چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړله او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیسته، چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورنډ کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پریکړه وه، چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کېږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورنډ چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورنډ د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1993 کال و چې د نومبر 22 نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پورې وتړل شول، چې دا یو ډېره ستره پریکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپله خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هېوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هېوادونه هم جرأت وکړه تر څو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله، نو د ډیورنډ د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال، چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورنډ پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورنډ کرښه نه مني. نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل ساتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمرد ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر من زر قول کو لویدیځ سرحدونه زمرد هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به وه، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1025 هجري سمون لري د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکیمت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیې د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ یې سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بله هم درنو زده کوونکو، بله چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د ذوالفقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سریت کړه او د سیاکولو سیمې څخه یې د ذوالفقار درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو لږ څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه کوئ لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ته لافه ما.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه زای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زای څخه جرمونه سرچینه اخلي لامدغه زای څخه بیا د کورنۍ سرپرست د اړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لارونس یا د چا کوټ ورواوړي یا غلا وکړي او یا همداس وکړي چې ل وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هوادونه ته مخه کړي داسې وادونه ته چې هغه هوادونه ته ورتاګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه دا هلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي د دې کورنۍ چې پکې ماشومان دي پکې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی د بېلګې په توګه په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوس پنی راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیس یا غبي وې پلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه انجونی چې عمرونه یې 15 شپږ تر سيږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ښول کیږي نه یوازې دا چې پر کوشنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي ختمیږي له منځه ځي یوه انجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي خپل ژوند لپاره ورکس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جره لویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولای نسی یا دا ستې چې انتخابوي وس نه لري د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو به لاس پوري کوي یا به غلا کوي او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار نه سپارل سوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي
bale وطن دو صاحب د ګانو افغانانو په خبره ورستر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نس کولای دي دوی ګان حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی تاسو فکر کوي آیا حاکم نظام په دې باندې پیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل عامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیو کې کوي موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي دغه حالت ناسم دی دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ زیان یې وکړ زیان هم دا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدې پر هماغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کیږي یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي شل کلن جمهوریت رنګیدای سي نو طالبان حکومت هم رنګیدای سي ښه خبر ده چې د حکومت وظیفه چې دی دا د چا خصوصي نه دی د چا ملکیتونه نه دی باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړ سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي کچېر ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپلو ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورته جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورته جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چېرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلار و د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوانې ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ور لغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي، که په دې راته وغږېږئ چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بل سي، لږ یې دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشه یان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده، او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي، یا وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګې خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي بیا به نه جرمونه وي نه به له هیواد څخه فرار وي نه به بیا غلاوي وي نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ ورسره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځان او په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابرې کړي، هغوی دې له دندو نه لرې کوي، هغوی دې نه مایوسه کوي، هغوی دې نه اقدامن کوي، هغوی دې د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دې له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټوړ کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالیو غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشتې په کور کې خوړلې یي، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دې دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
زیات خطرناکه کېدلی سي. بد د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره شته هغه به م راڅه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصی پانګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره سته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځکه چې است الله ممال او ملګری.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
و بغیر د مینې د دردونو بل علاج نه منو یو رواج نه منو یارا یارا یو رواج نه منو ہر سوائی منگ دل والے نشی منگ دیو پل پفا کی رقیب غملے نشی کا خلق ہر سوائی منگ دل والے نشی منگ دیو پل پفا کی رقیب غملے نشی منگ پزان باندھی ظلم نا دا سامراج نہ منو منگ یو رواج نہ منو یارا یارا یو رواج نہ منو دچا پروا نہ کو غم د دنیا نہ کو مونگ وفا لے ونی یار دچا نہ کو یار دچا نہ کو پیارا نکی ٹول بندنا دا سماج نہ منو مونگ یو رواج نہ منو